سلامونه وخت په خیر. وخت افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. زموږه کله ازادي راډیو نه اوري په موقع د دې ساعت خبرونو ته د کوکنارو پر کرد طالبانو د حکومت له بندیزونو وروسته په افغانستان کې د تریاکو بیا په 2023 کال کې تیرو دوو کلونو ته په کتو زیاته شوې ده. د جرمني ډی پی آی اژانس د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر د هغه راپور پر بنسټ دغه خبره کړې چې نن چهارشنبه خبر کړی دی. د دغه راپور له مخې دا مهال د یو کیلو تریاک په $150 ده، خو راپور کې پخوانی یا ټیټه بیه نه ده معلومه شوې. وړاندې راغلي کله چې طالبانو 2022 کال کې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوه، نو ورسره سم د تریاکو عرضه کمه او بیه یې لوړه شوه. دغه راپور کې راغلي چې 2022 کال کې د افغانستان د تریاکو زیرمه شاوخوا 1,320 تنه وه، چې په بل قوه ډول تر 2020 کال پوری دا نړۍ د تریاکو اړتیا ته ځواب وایي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون په 9/8 غونډې کې کړې دي. د ګوتریش د خبرو په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې، راغلي نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېره په افغانستان پستر ګوینو. ګوتریش ټینګار کړی چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو په پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي ایتالیا د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د ملاتړ په هدف د نږدې $4 میلیون مرسته ورسره کړې ده. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ایتالیا دغې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پیسې به د ایران او پاکستان پولې په اوږدو کې د 25,000 ستنېدونکو کډوالو پر لاسنیوی ولګول شي. خبر پاڼه کې راغلي دغه مرستې داسې یو حالت کې شوې دي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې او دا دواړه هیوادونه پلان لري چې د سکل تر پیه ګڼ شمېر نور کډوال هم وباسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. عراقچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې عراقچی د ډونالډ ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالډ ټرمپ د کپ ولسمه ویلي چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر مشر ته لیکلی دی. د امریکا استازو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړه. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په استازو جرګې کې چې جمهوریت پالي اکثریت دي، دا طرحه په دې معنی ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې وخوله دي چې غواړي د دولت بودیجه د سږ کال د سپتمبر تر 30 پورې وساتي. د استازو جرګې مشر مایک جانسن د دغې طرحې تر تصویب وروسته ویلي اوس د سنا جرګې وار دی چې د جمعې له شپې مخکې دغه طرحه تایید کړي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیش ورځني اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې هم لرې کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربند دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. ټویټر سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین د اوکراین په جګړه کې برلاس لري ځکه د دغه هیواد یو پر 15 برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا له خوا د دیش ورځني وربند وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کور په توپ خبرو کې وشو، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګوي روسیه نن سهار د اوکراین په مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ شو بل حمله لري. او د آیرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې د افغانستان سره سکال پلان شوی سیالۍ لغوه کړی دی. ټاکل شوی و چې د آیرلند کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د آیرلند په کوربتو پلان شوې وي. رویټرز خبري اژانس د آیرلند د کرکټ بورډ د مشر وارون ډیوتروم په حواله ویلي، افغانستان سره سیالۍ په بودیجه کې د لنډمهالې کمۍ د کبله لغوه کړي دي. دغه هیواد بیا سږکال وړی د ویسټ انډیز او دغه راس انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربتوب کوي چې ویسټ انډیز سره د شپږو اورونو لوبلړۍ او له انګلستان سره درې شل ورځې لوبې کوي. په دغه خبری مجله کې موزه فرشته سهار که د تای روشان په تخنیکی همکاری هرکلی کوم. افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د بودیجې د کمښت له امله تلس روغتیا مرکزونه تړل شوي دي. او د دې تر څنګ به دا هم واوري چې د تورخم دروازه د شلو شپو نه را په دېخوا د خلکو او د سوداګرو پر مخ تړل شوي پاتې ده.
پروډونو باندې ولاړ دي، هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
همداراز په بهرني راپور کې هم درته داله رو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي ښایي محدودو متحدو ایالتونو ته د کډوالو د منلو بهیر بیا پیلېدل میاشتې وخت ونیسي. خو دغه راپورونه د تفصیل سره وړاندې په خبرونه کې راسره اورېدلی شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری مجلې کې مو بیا هم هر کله کوم ورزو د افغانستان اړوند راپورونو ته. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله اتلس روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغې ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری هم ورکړی که چیرې بیړنۍ مالي مرستې ورته ونه رسیږي، را روانې میاشتې کې به یې څوارلس نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تړل شوي ماشومان یې د خوار واقعی ترڅنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزی عزیزی ناورو.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په یولسمه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویي دي د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې اتلس روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویي دي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بېلابېلو ناروغیو درملنه کېدله. د ماشومانو د ساتنې دغې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ مالي مرستې ورسره ونه سي راتلونکي میاشت کې به څوارلس نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغه دوه دېرش روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور دېرش زره ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسېدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو. یعنی ډېر ښکلي ماشومان ډېر ښکلي کومک ورسره کېده. دې ته هغه کوم چې د پاره مناسب هغه کومه درمل دي د وی دغه مونږ پڼۍ ورته و د هغه پڼۍ ورکول کېده. دې نور د وی ورکول کېده. ډېر ښکلی کار دغه واتن استکار زمونږ څلور خاریه و
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یوې اوسېدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د چهارشنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نه د سیزنس دی ډاکټران شته موږ د ناغور چې یو ښه کلینیک را لګیو
شو. د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغو ماشومانو درملنه کوي ټاکل شوی په راتلونکي اونیو کې د بودیجې د نشټوالي له امله وتړل سي چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو په برخې سي. سیف د چلډرن ویلې د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړیدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
دا فیروزه عزیزی نمو واوریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره او یا هم سیف د چلډرن د بودیجې د کمښت له امله خپل 13 روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي. په همدغه برخه کې مونږ اوس له ډاکټر صاحب سید حبیب اروال سره چې د هارورډ پانتون طبي څیړونکی دی په خبرونه کې را سره دی. د سره به همدغه موضوع وڅیړو. سلامونه ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې خبرونه کې را سره یاستئ. که په پیل کې دا راته ووایئ چې دغه سی او بنسټ او یا همدغه سی او نړیوال ادارې لخوا چې افغانستان ته په طبي برخه کې کومکونه رسول او روغتیایي مرکزونه یې درلودل، په اوسنی وخت کې افغانستان کې دغه روغتیایي مرکزونه بندیدل څومره زیانونه به زیات کړي، خصوصا طبي برخه کې به افغانان په افغانستان کې خلک په لرو پرتو سیمو کې له څومره سختو سره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کورمادان، خوشاله اوسئ. واقعا چې دا زړه دردون کې خبر ده او دا خبر نه ده. دا په افغانستان کې مونږ تاسو پیږو چې خلک ډیر مشکلات سره مخ دي، اقتصادي مشکلات سره او صحي مشکلات سره، او حتی تاسو پیږو چې ډیر پرمختللي هیوادونه هم ضرورت لري چې موسسات او داس پر نړیوال روغتیایي سازمان باید د هغوی سره د روغتیایي پروګرامونو د مخ که بیول لپاره مرسته وکړي. حتی از من تاسو په گاونډي هوادونو کې ډیر، حتی په زوای د شم چې خپل په امریکای کې هم داسې پروګرام نشته چې د زن نه هادون د خوانه د بشري نه هادون د خوانه مرسته کیږي. نو که چیرته په افغانستان کې دغه پروګرام خطر کیږي، دا په افغانستان کې د نور مشکلات ترڅنګ سي مشکلات لا زیات کی، ځکه دلته لکه څنګه چې ستاسو په راپور کې وویل شو ډېر ماشومان د خوارځواکۍ نه ځورېږي، لکه څنګه چې هغه ورور په خپل خبر کې دا خبره وویله چې ځینې داسې زموږ ماشومان وو چې هغوی د همدغې پروګرام د لارې نه تقویه کېدل او هغوی ژوندي پاتې دي، هغوی د روغتیا دپاره مرسته شوې ده. نو زه نه پوهېږم، دا خو واضح خبره ده، دغه څوک چې د بشر دوستۍ او د ماشومانو د پالنې او د هغوی د ساتنې دعوه کوي د دغسې کومکونو د بندېدو له امله به دا ټول ته ضرر ورسیږي او دا ادعا به هم غلط ثابته شي. نو امیدوار یو چې دغه پروګرامونه دوام پیدا کی او پاینده کی داسې ونشي که دا کار دوام وکړي. زه مطمئن یم چې خدای نه خواسته په یو کال کې به په دننه به په افغانستان کې ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي، د هغوی سره به صحي حالت به ډیر خراب شي، او حتی د نه یوازې د ماشومانو، هغوی د میندو او د غټانو د نور ناروغانو د حالت به ګډوډ شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. که په لنډو کې دغه هم راته ووایي چې په افغانستان کې خلک بې وزله دي، د شخصي درملنې توان او یا هم وسه نه لري، دغسې ادارو دوی سره ډېره مرسته کوله، څنګه چې تاسو هم وویلې چې دوی هغه خپل روغتیایي ستونزې یو څه دوی حل کړي. خو که دغه سازمانونه او یا هم دغسې دفترونه وتړل شي، آیا بدیل به وي په افغانستان کې د خلکو سره، خصوصا طبي برخې کې او تاسو هم خپل سیرون کې استي تیبي سیرون کې استي نو په افغانستان کې دا وس وخت کې په دې وروستي او څو کلونو کې روغتي وضعیت کوم خواته روان ده؟
زبست هستی و رسته خبر نشروع که مزدکه چی پا افغانستان که تاسو طول تا منگ تاسو طول تا معلومه دا چی پا رسته حالت حکومت چکمی پا افغانستان که شتا و متاسفانه چی بحرانی کمکونه دیر کم و او اما یو چه کارونه چی روانم دی که هم شک نشتا چی دادی بحرانی کمکونه دی پا اساسفانی مخکت لد گرچه واسه هم دیر زیاد مشکلات و یوازی واسه نه چه دا دی مخکینی جمهوریت دی رژیم دی ورسته چو کلون نه دا نورین پا افغانستان که شروع شواده پا افغانستان که من چکل کمکون کمشی و دی اماغ وقت نه خلق زیاد دی دیسی مشکلات سرمخ و ورسته وقتو که خوبیخی حالات خراب شوه و که واسه دا کمکون نور هم بند شی او خلکو ته کومکونه رسی کی به دروختیا په برخه کې نو بیا خو به دی یعنی تاسو به متاسفانه موږ تاسو به دی شاهدان و سوچ ډیر زر به حالت ډیر یو خطرناک روغتي ناورین رامنځته شي او ډیر ماشومان چې په خصوص په چې دغه موسید خان سپورت کېدل او کومک سره کې دوه درمل ورکول کېده نور روغتي مواد او خوراکي مواد ورته ورکول کېده که دا قطع شی نو دیر دا سی تصفیه گی چی خوردواکی که ماشمان بیاد میکروبونو پا مقابل که دی آقوی وجود مقاومت هم ندادی نو دیر ناروغی دی مرک سبب کیده شی.
دیر ازیاد مننه استاد دکتر صاحب. دکتر صاحب حبیب اروال د هاروارد پانتون طبي څېړونکی را سره و چې د افغانستان په روغتیایي وضعیت را سره خبرې وکړې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
به هم خرغلسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي ښایي متحدو ایالاتو ته د کډوالو د منلو بهیر بیا پیلېدل میاشتې وخت ونیسي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې د دې ځنډ دلیل د رخصت کړل شویو کارکوونکو بیا ګمارل او د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان یا اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي. د متحدو ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاشتې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړه اونې مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه شوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو نوې مرستندوی ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو له مخې دا بهیر به حد دیقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمي مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام یو اس آر ای پی بیرته عملیاتي حالت ته ورګرځوي او احتمال شته چې د دغه پروګرام په بیا پیل سره نوري برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نخسي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نوري هم ورزیاتې کړي دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بایومیټریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چلرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم مکتا پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو و، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوی و. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ کې هر څه بند کړل. لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی. مو خوړو چې مو کیسونه بیا پېشي او دا بهر د تیر پشان چې نور خلک ولاړل مخ ته هم پیل کړی.
په پاکستان کې مشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
نو دا ډېر یو خوشینون چې حالات ته او دین ورسې انتظار په ډېر زیات سخت وي ځکه مونږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو دا څلور کاله مونږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لېږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 20,000 SIV یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړی دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې ګزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې د پی ون پی ټو او ایس آی وی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
به هم خرغلاست که ونوڑی والا موضوع اخلو دا امریکا لخوا دا اوکراین دا جګړې په تړاو دا دیش روزنی وربند دا لوراندیز یو ورځ روس تا روسیه اوکراین یو پر بل حمله کړی دی. دا غبریدونو که مرگ جبله ها و مالی زیان هم موخته دی. پرون دا سودی پا کوربتوب خبرو که امریکا و اوکراین دا جګړې لپاره دا دیش روزنی وربند وراندیز وکر چی اوکراین یه دا منلو دا پارا چمتواله بخود. تفصیلی دستدلالو دی نورو.
روسی او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندیز څو ساعته وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړي دي. د روسیې دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوری ښار لګیدلی چې د دې ښار د والي سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وژل شوی دی. د روسیې بل هوایی برید د اوکراین پر بندري ښار اودیسې باندې شوی چې د یوې باروړونکې بیړۍ څلور تنه عمله پکې وژل شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعاله وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړي دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بل لورته د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیره شپه شپږ بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. دغه وزارت ویلي چې یوه بې پیلوټه الوتکه د کریمیا ټاپو وزمې او پنځه نورې د تور سمندرګي پر فضا ویشتل شوي دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپلې خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې له دغې سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه تیر اګست میاشت کې کورسک ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز آژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیه یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
له خبرونو ور اخوا
به هم خرغلاست. په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوې ناسته لغوه شوه. مخکې ویل شوی وو چې د جرګې غړي به نن یو وار بیا په تورخم کې راټولیږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې اوس دغه جرګه لغوه کېدو خبرې کې روانې دي. د تورخم دروازې هغه اړې کې هم د جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نن ورځې ناسته لغوه شوې ده. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله ناسته کوي. د تورخم دروازه نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې چې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته یې سختې ستونزې رامنځته کړې دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې همدومره ویل چې دا ناسته لغوه شوې خو د لامل په اړه هیڅ ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل لامل بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیاز ولی شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه، بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه. زما تاته بیا وایم
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو باسونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي، خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکي وایي له تورخمه بې ځای شوي کسان لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرواحد ازادي راډیو ته وویل
دغه ځنه څو کورونه کډوال شوي، زموږ د سپینغار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اتره کډوال شوي دي. خواران په دیا کا روجا کې سرپنا نه لري، دغه سیستم ټول د خوراکي موادو ارڅ خراب دي، دغه لار بندې د مونږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخې بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږ مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځایه شوي دي، بره لنډي کوتل ته راختلي دي، هغو ته مشکلات دي، ټرانسپورټرانو ته چې پر روډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له 28مې راهیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون زیان اوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت حکومت ستونزه لري، اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم په دې برخه کې ستاسو را لېږل شوی پیغامونه چې د روژې میاشتې په اړه دي.
په خبره دا ده چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، د غریبان خلک نشي کولای چې روژه ماتې پیشلمې ته یو څه برابر کړي، نو دا دې وکړي چې دغه زموږ پیغام تر ځای ورسوي.
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
هوا یخه ده، نه د تندې احساس کوو،
نه د لوګې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامی ده، اقتصادی مشکل ده، واج زه پکې نه یم چې زه وایم زه یم، ټول ملت پکې خراب ده.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتی هغه دی پیشنمي او د ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بې وزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشنمي ډوډۍ پیدا کړي.